السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو ازادي رادیو دغه پروګرام ترابولم 15 دقیقې موسیقي خبرو خو په 15 دقیقو کې به خبرونه او راپورونه هم ولرو مهمه موجوده ده چې نن د کابل په دولسمه حوزې شاوخوا کې ترخی پلته نږدې ترخی پل زندان ته نږدې انتحاري حمله شوې ده شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونو سره ټکی په کابل کې د ترخی پل محبسته نږدې نن په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي د دایکندي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو په لاس 9 تنه یرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشي شوي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلی دي د دغه هیواد د تیلو په برخه باندې به د امریکا نوي بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري پوره خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي نن سهار د کابل د دولسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ترخی پل محبس ته نږدې انتحاري حمله شوې ده چې شپږ کسان یې وژلي دي د دغه وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حمله کوونکي د دولتي مامورینو یو موټر په نښه کړ په وژل شوو کې 3 پولیس شامل دي همداراز په ټپیانو کې چې ټولې ملکیان دي 3 ماشومان هم شامل دي ښاغلی دانش وویل نن سهار شاوخوا او بجو 15 دقیقې د ترخی پل محبس ته نږدې یوه انتحاري حمله وشوه چې متاسفانه ټپیان او شهیدان هم لري ښاغلی دانش وویل چې یاده حمله کې ځینې د سیمې کسان ټپیان شوي دي خو د نورو جزئیاتو لپاره د دوی تحقیقاتي ټیم کار کوي چا د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د دایکندي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو په لاس 9 تنه یرغمل شوي کسان بیرته بېګا شپه راخوشي شوي دي د دایکندي د والي ویاند علي ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لس ورځې مخکې د دایکندي د کجران ولسوالۍ له لوی لارې 6 عام کسان له ځانه سره بیولي وو چې بیرته یې بېګا شپه د ځینو سپینګیرو او محلي چارواکو په وساطت راخوشې کړل همدارنګه طالبانو د کجران ولسوالۍ 3 سپینګیري هم له ځانه سره یرغمل نیولي وو چې د خوشیو په ډله کې شامل دي کجران د دایکندي یوه ناامنه ولسوالۍ بلل کېږي چې دا پیښه پکې شوې وه دا ولسوالۍ د اروزګان ولایت له هغو ځینو سیمو سره ګډه پرته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په 2 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شول دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته تایید کړه د میمنه ښار د سربلاق کلی اوسیدونکو چې چیرته چې دا پیښه شوې وای دغه کسان بیګا 8 له جامع جمعه ته د کور په لور روانو چې ډزې پرې وشوي د فاریاب د پولیسو ویاند ښاغلی یورش زیاته کړي پولیس هڅه کوي د سربلاق د کلی دغه اوسیدونکو قاتلین ونیسي ورزو د سیمیاو نړۍ خبرونه ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر هیوادی د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب لرلای شي جواد ظریف چې د سیشمې پرز د ایران ترکیه او آذربایجان په یوه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ په یو خبري غونډه کې د ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ایران د امریکا د بندیزونو لګولو سره مخالفت کړی دی
و آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند هستند
د وی آی آی یو هیواد کولای شي نور په دې خاطر چې قانونمند دی او د قانون پیروي کوي مجازات کړي کنه دا ډول وضعیت به پراتلونکي کې د نړۍ پر نظم ډیر پراخ اغیز ولري له همدې کبله ده چې تاسو ګورئ ټول هیوادونو هم زموږ خو گاونډیان او هم اروپایي هیوادونو د امریکا د دې حرکت پر وړاندې مقاومت وکړ د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په داسې حال کې څرګندونه کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې یعنی د نومبر په 15 د ایران د تیلو پر سکتور نوی بندیزونه اعلان کړي امریکا وروسته له هغه د ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ووتل چې د اگست میاشت کې د ایران د موټرو فلزانو او قالینو پر صادراتو بندیزونه ولګول ویل کیږي د بندیزونو د ایران اقتصاد ته سخت زیان رسولی او په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هیګل چې یو څلوېښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي دي. کله چې د سېشمې په ورځ د جرمني د اولدنبرګ ښار د محکمې قاضي له هیګل وپوښتل چې دا تور مني، نوموړی په ځواب کې خپل جرم ومانه. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د ځنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه بلل شوې ده. نایلس هیګل په 2015 کال کې وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپل دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په پیچکاری مجرم وبلل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې له څېړنو معلومه شو چې هیګل 90 نور ناروغان هم په ورته توګه وژلي. ویل کېږي دې نرس غوښتل د خطرناکو درملو د پیچکاریو له لارې ناروغان بیرته په هوش راولي او په روغتون کې د خپلو همکارانو ترمنځ شهرت ترلاسه کړي. ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام او د ازادي راډیو په فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ. رابشو لمړی موضوع ته غام کابل د نن سهار انتحاري حمله. په کابل کې نن سهار د پلچرخی محبس ته نږدې چې د 12مې حوزې شاوخوا سیمه کېږي یوه انتحاري حمله شوې ده. شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شی بر سره تر ټلیفون په کرخه دی. فکر کوم د کابل استودیو له موږ سره وصل دی. د کابل په استودیو کې دی، له موږ سره خبرې کوي چې دغه حمله دقیقا چیرته شوې ده او څوک څوک پکې ژوبل شوي.
سنګزه صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل دا حمله نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل د 12مې حوزې اړوند سرخی پل زندان دروازې ته مخامخ شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا یو موټر بم انتحاري حمله و چې لامل یې شپږ تنه وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي نجیب دانش سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شویو کې درې پولیس او درې ملکیان دي او همدارس پیانو کې درې مشومان هم شامل دي.
کسان شهیدان دي، درې پولیس دي، درې ملکی وګړي دي او اته کسان مجروحین دي چې درې مشوم دي او پنځه نور کسان دي چې څلور تنه دي.
د پیخ یو شمیر عیني شاهدانو لسیمینه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته ویل چې دغه 14 نړی رضیاته زورور او چې تر لری لری زینو پوری غاګ اوریدل شوی دی. دوی دا هم ویل دي چې د 14 لامل په سیمه کې د شاوخوا کورونو شیشي هم زیانمن شوی، ماتې شوی دی او شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم اوختی دي. تر دې دمه کومي وسلواله ډلې دغه پیخ مسولیت نه دی منلې، خو دوه ورځې وړاندې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون ته نږدې هم یو انتحاری حمله شوی و چې په کې درې تنه وژل شوی او شپږ تنه نور پکې ټپیانو. د هغې حملې مسولیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستی. بلستان زسه
مننه کوم اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د پلچرخی محبس ته نږدې د احمد شاه بابا مینې په یوه څلور لارې کې انتحاري حمله شوې ده. هلته درې کسان وژل شوي چې پولیس دي او درې نور هم ملکیان وژل شوي دي. اته نور ملکیان چې د سیمې اوسیدونکي وو ټپیان دي، چې پکې ماشومان هم شامل دي. همداراز د کورونو شیشې او شاوخوا دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم راځي یو بلې موضوع ته. د افغانستان حکومت تمنه لري چې د موسکو غونډه دی د نوومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سیشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دی رسیدلی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي د موسکو غونډې د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړیدو په برخه کې کوم جوړجاړی ته نه دی رسیدلی. لو څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګواله. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت الله احمدی د سی شنبه په مخام ازادي رډیو ته وویل د محل نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړیدو نیټه او جزئیات تایید کړي.
مسئله برگزاری نشست مسکو بر ما قابل
خغلی احمدی وایي د مسکو د غونډې جوړیدل سمګ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د سرنګوالي او جوړیدو د وخت پاړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړیدو د نیټې او سرنګوالي پاړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسیدلی. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي رادیو د دې پښتنې له جواب ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دی او د مسکو د غونډې د جوړیدو په برخه کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په کوم برخه کې دی. تر دې مخکې زینو روسي رسنیو رپورت ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبري اعلان ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړیدو نیټه به زر نهایي شي. په کابل کې د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ ازادي رډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان سبغت الله احمدی وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدی په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي. خاغلی احمدی وایي هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبري او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي. لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښودله. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمیر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له حمید مومند او سبب بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
د کابل رسپانو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړاو روسي او پرمختګونو او په دغه پروسه کې له زندان څخه د آزاد شو طالب چارواکو رول ته ځانګړی شوی دی. مسیر رسپانې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد شوي طالب چارواکي د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته رسېدلی دي. رسپانه لیکي چې محمد فضل اخوند، ملا نور الله نوري، ملا خیر الله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوي محمد نبی عمری هغه طالب چارواکي دي چې د ګوانتانامو له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو له دفتر سره یو ځای شوي دي. روسپانه لیکلی دی چې دغه طالب چارواکي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي سرتیري په بدل کې خوشی شوی وو. ویسا روسپانه لیکلی دی چې د طالبانو دغه 15 مهم غړي د ملا حبت الله په فرمان خو د امریکا په اشاره د قطر په دفتر کې ګمارل شوی دی سو د سولې خبرې پر مخ یوسي. روسپانه وړاندې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشی شوي دغه 15 طالب چارواکو تر دې مخکې د لیدنو کتنو اجازه نه درلودله، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز ترې لرې شوی دی. روسپانه په جلا مطلب کې د ملا برادر د خوشی کېدو په سرنګوالي هم بحث کړي او لیکلي دي چې د هم د امریکا په غوښتنه د قطر د بهرنیو چارو وزیر په همکارۍ چې وسوسه اسلام آباد ته سفر کړي و خوشی شوی دی. روسپانه لیکلي دي چې ملا برادر داسې محل له زندان څخه خوشی شوی چې وسوسه امریکا خپل له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي او د روسپانه په وینا کې ملا برادر د سولې په خبرو کې د باور د رامنځته کولو لپاره خوشی شوی وي، نو دا یو مثبت او هیله بخونکی ګام دی. ملیارمن روسپانه بیا کابل ته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان سفر ته کتنه کړې او لیکلی دی چې جنرال جوزف ووټل یو ځل بیا په تاکید سره ویلی دی چې امریکا د افغانستان د خلکو حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خو روسپانه د مطلب په دوام د زنو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د سولې د هڅو په لړ کې د 1300 میاشتو پرمختګونه ښیي چې افغان حکومت عملاً د سولې په خبرو کې سنډې ته ټیل وهل شوی دی. روسپانه د موضوع په اړه په خپل سرلیکنه کې هم بحث کړي، خو لیکلي دي چې نړۍ ته پکار ده چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او په هر ډول خبرو کې افغان حکومت د یو اړخ په توګه مطرح وي. هیواد دولتي روسپانه بیا د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه خبرګون نه راغستی دي او لیکلي دي چې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د ملا برادر د خلاصون هرکلی وکړ او له ده یې وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل رغنده رول ولوبوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې دا چې اوس ملا برادر چیرته دی او د سولې په پروسه کې به کوم رول ولوبوي او کنه تر اوسه څرګنده نه ده. ورځپاڼه لیکي چې